ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اورید 4 بجې او 13 دقیقې شوې را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې شیبه ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو چې لومړی به د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام اوري او ورپسې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په موکړې خبرونو ته سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخت یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو د لاره بند کړی ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یو کوچنی پیښه شوې وه او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهابالدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنیو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. کاغلی دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایو د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس بختر د راپور لمخې د یونما مشر هیله څرګنده کړې چې راستانه شوي افغان کډوال به د هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوي کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیر افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي، څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې ده چې تخنیکي او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سنبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلی دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبری اژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلی دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې په نښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلی دی چې د کوردانو د سیمه مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کوردانو د یو ګوند پر مرکزی دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لاس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کوردستان د دموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلی شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلافونه لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تر غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له ښاغلي شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکیچ سیوری خپور وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل او نې خبرونه کې مهرکلې کوم په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېر جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صابی په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمر ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بېله شکه به د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمر د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا ورزلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپله دویمه لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځوان د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د اموزون بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. اموزون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بند امیر لوبډلې مشرو. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سریلانکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینا واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنی سبا د پاکستان او انګلند ترمنځ ترسره شي. انګلند په دغه سیالیو کې په نیمه پایلو به هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلند ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وچه درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروستۍ خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلانکایي لوبغاړی دانشکا ګانتیلا د سیدنی خار په یو هوټل کې چیرې چاغه وسیده پر یوې خزي باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې نه هیڅ کلنې میرمنې د شکایت وروسته تحقیقات پیل کړي. دې خزي ادعا کړي چې د سریلانکایي لوبغاړي ور باندې سیدنی خار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړي. پر هغه تور دی چې پر دغه خزي باندې د جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په یو دېرش کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوري شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غږ د ازادي رادیو ناوړې لکوړان د مچو اوریدل د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالي د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېده. دا څلور ورځنۍ لوبي نګدي یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنځشنبه په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېده. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره امدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زه یو ځای شوم. جار صاحب ډیره زیاته مننه کوم ودان چې زموږ غوښتنه مومن لکه پایلې لامدینه وکړي دغه سیالیو پایلو به تکومی لوبډلې وتلې وی او ټولي څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستي او څنګه ترسره شوې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په سلو لاس ورته وای په هغه کې 15 لوبډلو برخه اخیستي وه او په اتم اتوبر پیل شوی چې په 10 نومبر باندې پای ته ورسېدي. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دوه لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلو به تلار پیدا کړله. د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلو به ته وتلې او د امو لوبډله ګټون کې لوبډله ونه مول سوله ځکه چې د غوډي اول اننګز لیډو په پایلو به کې او پایلو به ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پریکړه شوی و چې امو بند امیر پینل ته وتیو او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیسته او نو بند امیر وینر اعلان شو. په مغز اړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکان وینر اعلان شو.
یار صاحب قسم تاسو یادونه وکړه په کرکټ انفو باندې د پایلو به پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده. په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالي لوبډله وویل شو د دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم د سیو چې چون په اول نشي چې لیډ خسل سوی او وی بند امیر او مو او وی بند امیر وینر اعلان کړو او وی لیډ خسل دا وری چې بند امیر او مو سره مخامخ شو امو لیډ واخیست په اول نشي او امو لوبډله وینر اعلان سره.
جار سے بلا موجودہ چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو دغه سوال ته مو جواب سده
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالي سوي چې چا په درې ورځې سیالي کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوړه کړی وو لوغونه به د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل کړ په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید وو اوسي پیدا کی البتہ لازمی یا بایتل افغانستان کرکٹ بورڈ سره کورنی کرکٹ کانٹریکٹ قراردادی لوبغاړی اوسه رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړی اوسه هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دی خو یو ټیسټ غول پر هم من لازمي کړی دا چا چې ټیسټ پیل کړی دا غوی هیڅ کوم دی راغلی
نشول کې د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی وي تر څو ټولو لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی وي
څه فکر کوم چې موږ باید کیفیت ته لاړ شو تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړی اوسه چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړی اوسه هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دی خو یو ټیسټ غول پر هم من لازمي کړی دا چا ټیسټ پیل کړی دا غوی هیڅ کوم دی راغلی
نو دا کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی دوی سرنويش څنګه کیږي بد سیال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی
اکرام صاحب دا سیالي چې دی پس کلاس سیالي د پنړیوال معیار برابر سیالي دی اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دا غ په ټول نړۍ کې د منلو وړ دی نو موږ باید لک تر لګه دې ته داس پیوړی تکړه لوبغاړي معرفي کو چې هغه رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای ووسی هڅه دې موږ دا وو چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیوړی لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کې کربورډ دا کولای شي چې ولوبډل زیاته کې موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډل لرودلې بیا صرف د زنونو په کچ سولې اوس لا هڅه دا روانه چې ممکن لدی لا کمی شي
او جار صاحب په کورنی کرکټ کې کپاتې شو لدین ورسته کومي سیالي پلاره چول کیږي که په دې اړه معلومات راکې
لدین ورسته موږ هڅه دا کوو چې لس ای او کو چون جمع سو ورز لنډ سو نو 500 ورونه په وخت کې نه کی که سهار وخت راځي نو شتن زای بلوندوی اوټ فیلډ یان چمن بلوندوی دا ټول جین بلاندوی مجبور است لس بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغا ته سات چا خاص نشي دا ټول 500 سوري ز سیالي لوړی وخت په مانزه وخت په سره نو هغه به نه پوره کیږي شای چې لس سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کني بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس فور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کو نو رسمي سره به شریکو
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې برخه اخلي او کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي
اما غ سیالي هم 15 لوبډلې په کیوي او تر ډیره کوشش تر چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړئ څومره مهمه ویجار سه ځینې نوې سیدادونه پیدا شول
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکول سي چې لکتر لګاته میچونو کی خدا ځلې یو څلور میچونو کړو پایلو به سره 15 میچونو راتلل ابراهيم چې خلاص پاس بولر دا هغه په تریو میچونو کې په 15 کو لوبغاړي په یو اننګ کې وشه ځول چې پاس بولر نو پر دغه وکټ دومره مرستند دوی هم نه دي ډیر ښه بالینګ وکړو په خپل په کې کریم جنت ډیر خو ځلې دا چې د ټولو سیالي غوره تو په هون کوي او خار لاونډر هم حساب سو غوره لاونډر هم حساب سو حمزه او تا کو چې ډیر شو کټي اخیستې وي چپلاس سپینر د امدارنګ په مختلف سیالیو کې خو غو ملګرو لک سیالي کم یو کړل چې هغه کې ډیر خبالینګ کړای وو په خپل ځی اکبر ډیر خبالینګ کړای وو زهیب چپلاس سپینر دا غړي خبالینګ کړای وو شیزات په پایلو به کې دوه سلیزي وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزي وهلې البته زه په ټوله کې ویل شم چې خسته دادونو لپاره ډیر خزمینه و یمو لوبډل نه سلو لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړ په پایلو کې په یو اننګز کې 15 نجات اوټ کړل 15 عبدالرحمن او عبدالرحمن آل راوند پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي په کرا سرګن چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخ راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیا ودرنو او ورډونکو په دې سره زموږ د دیونه د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو تر څنګ کار هم کوي. نن په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو تر څنګ کار ممکن دی، او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم، له څلور نه تر اوو بجو پورې پوهنتون ته ځم، هلته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خو به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو له ډلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم، کار کوم له څلور بجو نه ورسته. بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مهم سیده نه ده چې د ورځې زه پوهنتون ته لاړ شم، شبانه کې مې ځان اچولی دی. له څلور نه تر اوو بجو پورې پوهنتون ته ځم، هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان لیدلې چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله، چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پوهنتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پوهنتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو اخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخري، او له چانس له وجې نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبور چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې وو، زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول، او بس دغه په خاطر مې چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکو فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه کړي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي، نو سبا ورځ کې هغه وظیفه ورته میلاو نه شي. نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبل رسیدګي ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل لداس ستونزې سره مخ شوی وای،
نو زه چې کله لیسانس می وکړ نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کال کار وکړ، او حال د چې خو ماشه او خو امتیازات یې راکوله. خو چې کله ما دې ماسترۍ شوق راجک شه، ما په یغي کې امتحان ورکې او زه کامیاب شوم. بیا می ډیر کوشش دې ته وکړ چې زه د خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غوښوم، خو بیا بریالای نه شوم. هغه و چې ما د دې کابل وظیفه ورته پرې خو ماسترۍ می وکړه کنه. یعنی ما داسې هوټ سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ورنه کړ. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه. ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمینو او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربه خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصيږي د زده کړو او تجربه په خاطر خیدند ورته پیدا کیدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي، دغه تجربه ډیریږي. په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي. هغه کده فتن د پوهنتون نه فارغیږي، هغه ذاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري، موږ ته دنده نه درکو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري، کولی شي په یو وخت با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولی شي چې هم کار وکړي او هم زده کړي وکي خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي وظیفه کوي نو مازدیګر رسختیږي نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي نو هغه بیخي کفایت کوي. که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي. که دی وایي چې ما باندې کار زیات یو زه له درس نه وځم هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې باکیفیته کار او باکیفیته زده کړې کیدلی شي؟ که کیدلی شي څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي څنګه کولی شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهنن او فکرن دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نشو کولی بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونیسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادنامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده. دوی باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات داشان ښه سم برابر کړي او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي او د همدغه پلان په مطابق مخته لاړ شي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار دپاره باید په یوه سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یوه برخه ده، زموږ د ژوند یوه برخه ده. که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو او موږ ته ښه کار کولی شي ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي. د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي دوی نسي کولی خپل کارونه مخته بوزي او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمن په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم، دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسي کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډیره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ور باندې فکر وکړم، خپل ځان ور باندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار هیڅ وخت موږ نه شو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نسی کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز سړی نسی کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
زما وطن سانه جنات و محبوبې، افغانان خستا گلونا، افغانان خستا گلونا،
جانانا ما در سر وزا و لالیا، ربون دو کلا تدخ پل وطن سیلونا، تدخ پل وطن سیلونا،
سخی جان زیارت با اوکلو محبوبه، با بیاد والا دهیرات پلور زونا، دهیرات پلور زونا،
ده پکتی کو پلور می بوزا بولا لیا، یا پا جولا ده فر جس چان چکن دهونا، فر جس چان چکن دهونا،
خربوزو وطن بغلانده و محبوبه، خواگا مره با لورده کونا روڑونا، لورده کونا روڑونا،
نار با میان کام بوزا بلالیا، به نورستان تغرانا حق بوم سیلونا، نورستان
بدوالا کاپی سا کے تیرا اونا، کاپی سا کے تیرا اونا،
پروان پشے دنا ارنا شی بولا لیا، یا سو شی بو بد خون دوست دن کمونا، خون دوست دن کمونا،
نمروز فرحاتا بدے بو و محبوبه، باز نکشت از زمان ویاله تاریخونا، ویاله تاریخونا،
روزگان قندار قسمان گاندی بلالیا، به پرتی پا بده قبول در صفتونا، قبول در صفتونا،
شو زفار يا عبتا عطا بواخ لما توفي توفي هاو سوغاتونا عطا بواخ لما توفي